السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1400 لومړي هجري لمریز کال د وری یا حمل دیارلسمه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رمضان المبارک له لومړۍ نیټې او د 2022 میلادي کال د اپریل له دوهمې سره برابره ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلوو. په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بینت په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې ډیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشی شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلی دي. ښاغلی پرایس د هغو کسانو مننه وکړه چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې یې مرسته کړې، خو وویل چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅکله د منلو نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتګ په حال کې دي د بشري غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زلنسکي تیره شپه د اوکراین وګړو ته په خپله ویډیویي وینا کې ویل چې روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې حتی د په وینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداری ورکړ چې په کلابند ماریوپول ښار کې انساني بحران په ژورېدو دی. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې تجهیزاتو کې بي پیلوټه الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. ورسته له دې چې روسیه د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو ژمنه کړې. او اسرائیلی ځواکونو نن په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطیني افراطي وسلوال وژلي دي. له دې سره د روژې په میاشت کې په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوه. اسرائیلي رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطې څلور غړي هم ټپیان شوي چې د یوه ټپونه جدي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې پر دې پوځیانو هغه مهال برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلوال ونیسي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري وضعیت د څیړنې لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ګمارلی. یو شمیر میرمنو پر ټولنیزو رسنیو د نجونو د تعلیم په پلوي کمپاین پیل کړی. د طالبانو دریځ همغه دی چې مخکې و.
هر وخت د اسلامي امارت رهبري او مشرتابه حکم وسي، نو هغه مهال به انشاءالله له اوم نه تر دولسمه ټولګۍ پورې به نجونو ټولې ښوونځي پرانیستل سي.
په روزګان کې ښځې وایي دوی چمتو دي چې د ماشومانو د واکسین په کمپاین کې مرسته وکړي.
چې موږ ته راکړي، چې موږ خو دغه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکړي، موږ کور ته وړو، موږ مرسته ورسره کوو.
د کندهار د حوزوي روغتون له خدماتو د خلکو نارضایتي.
دا یو غټ د ځون په سطح روغتون دی، باید معیاري سي. عجل و تاکونه بسترخونې باید ډېر ولري.
او په نورستان کې د ولسوالیو ترمنځ وزلوبه
کلی په کلی دا ترسره کیږي. اول کلیوال خپلو منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلی سره کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یمن کې له ننه اوربند نافذ شو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ګمارلای دی. د پریکړه د دې شورا د 940 تمه کله نه غونډه پر مهال شوی. پر دې دنده له ګمارنې ورسته ښاغلی بنت ژمنه کړې چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینه و غږ پورته کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ واکمني د بشري حقوقو په نقص او ترخوای پر خزو د بې مسؤلیته محدودیتونو له عمله تر سختو نیوکو لاندې ده، ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د بشري حقوقو د څارنګوالي او څارنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپله نه څلوېښتمه غونډه کې ریچارډ بنټ ګمارلی څو په افغانستان کې بشري حقوقو وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه راپور ورکړي. ریچارډ بنټ هم پر دې دنده خوښي ښودلې او پر خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي دی به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهوو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړي او له ټولو شریکانو سره په ګډه به په پوره ژمنتیا کار وکړي. وقتره طالبانو له دویم ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې نږدې هره ورځ د بشري حقونو د نقص راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې د دې نقص لویې بېلګې پر خصوص محدودیت، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول، د خلکو خصوصي حریم ته سپکاوی او آن د پخوانیو نظامیانو شکنجه او وژل ښودل کېږي. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي حکومتي د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګوارنې ته په اشارې ازادي راډیو ته وویل:
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي تر هغه حده چې د شرعي پلوه د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دي هغه تامین دي، ستونزه نشته. البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي، موږ ستونزه نه لرو.
اوسمهال د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګمارنه لوی ګام یادېږي. خو اندېښنه لدی ده چې آیا ښاغلی بنټ به وشي کولی د طالبانو په شتون کې د افغانانو د انساني حقونو اوسنی وضعیت مستند کړي. داسې هیلې هم شته چې د بشري حقونو په برخه کې د ښاغلی بنټ دېرش کلنه کاري تجربه به مرسته وکړي چې هغه وشي کولی د افغانانو غږ پورته کړي. د ریچارډ بنټ ګمارنې ته په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم خوښي ښودلې. میرمن امیری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا ګمارنه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او ترې د څارنې او مستند جوړونې لپاره حیاتي ده. اړینه ده چې ریچارډ ټول هیواد او ټولو افغانانو ته نامحدوده لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د معلوماتو پر بنسټ د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي د دې سازمان خپلواکه متخصصین دي چې د یو هیواد یا یوې مشخصې موضوع په اړه د راپور ورکولو او مشورې واک لري. د راپور ورکوونکي بېله کومه امتیازه د درې کلونو لپاره ټاکل کیږي او د دندې د بیا تمدید امکان هم شته.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ریچارډ بنټ ټاکلی دی. یو شمیر افغان میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی. دا کمپاین چې پرون په ټولنیزو رسنیو کې پیل شو، یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستو په برخه کې فشار راوړي.
طالبان با بستن در به مکاتب دخترانه ضربه جبران ناپذیری به یک نسل از زنان
داد. سمیره خاموش غږ دی. دا یو له هغو میرمنو ده چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیست په کمپاین کې برخه اخیستې. اغلی سمیره وای په طالبانو د نړیوال لوخه د فشارونو په خاطر په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
هیچ گروه ایمانی پیشرفت زنان شده نمیتواند.
هیچ یوه ډله د نجونو د تعلیم مخه نسی نیولی. نجونې حق لري چې تعلیم وکړي او خپلې لوړې زده کړې سرته ورسوي. دغه ډله باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي تر څو د راتلونکي لپاره ښې مورګانې واوسي.
مادران خوب برای اطفال فردا باشند.
دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی، یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو په طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راوړي. په پاکستان کې میشت افغانه میرمن شاهناز جسور وای طالبان له دې کار سره غواړي له نړۍ باج واخلي او دغه چاره د نجونو له راتلونکي سره سیاسي لوبه ده.
ما فراخان ویدیو کوتاه دادیم.
د موږ موخه له دې کاره داده چې د نړۍ او خلکو پام دې برخې ته وګرځو. په طالبانو باید فشار راوړل سي تر څو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. د موږ یو نسل بې تعلیم پاتې کیږي. د دې لپاره چې د موږ یو نسل بې سواد پاتې کیږي.
له بلې خوا به د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د مشرتابه له خوا د امر وروسته به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. د دې وزارت وایي عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
هر وخت د اسلامي امارت رهبری او مشرتابه حکم وسی نو هغه محل به انشاء الله لوم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو ټولې ښوونځي پرانستل سي.
طالبانو د روان المریض میاشت په دومره د نجونو په وړاندې د ټولو ښوونځیو د پرانستلو خبره وکړه، خو په سبا د تعلیمي کال پیل سره لشپګم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه. د طالبانو دغې کړنې په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول.
پراپور کې مو واوریدل چې یو شمیر میرمنو د خزو د تعلیم په پلوي پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی. له دې مخکې د بخنې نړیوال سازمان ویلی و چې په افغانستان کې لا هم د خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا دریڅه په ډېرې چټکۍ سره په بندېدو ده. د بخنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مشرې مشرا یمینی پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا تری تمې شوي دي. د میرمن یمینی په وینا په دې ډله کې 2 میلیون نجونې چې په ښوونځیو کې د شمولیت لپاره نومونه لیکلي وو، شاوخوا 80,000 محصلانې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زده کړي دي، او خورا زیاتې میرمنې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپوړې چارواکې، معلمانې او نورې ښځې شاملې دي. د بخنې د نړیوال سازمان دا چارواکي وایي د طالبانو دا ډاډ چې دا ځل ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشې خبرې دي، بلکې په دې توګه یو څه نور وخت ضایع کوي څو ښځې له سیاسي ټولنیز چاپیریال څخه نورې هم څنډې تکړي او پر کورې کینوي. د بخنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مشره مشرا یمینی وایي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د دې ډلې میرمنو د خوندیتوب سیستم لمینځه یوړ او د ټول هیواد په کچه د امن خونې بندې کړې. دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راوړي څو د تعلیم، کار او په نورو ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن یمینی وایي که یو ځل طالبان د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي او په رسمیت وپیژندل شي، بیا به دا چانس ډیر لږ وي چې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو په برخه کې خبرې ورسره وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ورزګانی مېرمنې وایي که د پولیو په کمپاین کې دوی ته ونډه ورکړل شي نو هر ماشوم به له واکسین نه برخمن شي. د ورزګان د میرمنې وایي د عامې روغتیا وزارت د پولیو په کمپاین کې باید دوی ته برخه ورکړي تر څو د دوی مرسته هم ماشومانو ته ورسیږي.
ورزګانی میرمنې وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پورې د پولیو د واکسین پر رسولو کې مرسته وکړي. ګلسیکا په ورزګان ولایت کې د وو ماشومانو مور ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی ورته غاړې ده. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان بې برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانی ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسی وروستلی.
چې موږ ته راکې چې موږ غوډه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکې موږ کور ته وړو، موږ مرسته ورسره کوو، موږ همکاري ورسره کوو. ام بکشنیان د ناروغي او د یو سرطان او د یو پج او د یو شته وژغورل شي.
د ورزګان ولایت یو بل میرمن درخانی وایي چې په دغه ولایت کې ښځې نسبتا نارینه و ته د پولیو د واکسین پر رسولو کې ګټورې تمامېدلای سي. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته پکار ده چې ښځو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
ته دغه وظیفه راکې دا واکسین راکې موږ وګرځوو، کور په کور یې راوګرځوو. د کوچنیانو دپاره هم پایدمن دی، زموږ دپاره به م یو دایال ډوډۍ به م سي، د یال خورکه به م سي. که هغه پاتېږي پاتېږي، نارینه دي ګرځي، نو دا د کور کوچنیان بره ځینې پاتې وي. موږ خو به کور په کور ورننوځو، هلته به واکسین ورته کوو. د کوچنیانو دپاره هم پایدمن دی، زموږ دپاره هم پایدمن دی.
په ارزګان ولایت کې یادې ښځې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبان له لوري د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي. د ارزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدي وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خو د ارزګان ولایت اوسیدونکي هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د نورستان په لویدیځ کې د دوو ولسوالیو د وزلوبو سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ د منډولو ولسوالۍ په ګټه پای ته ورسېدې. له دې مخکې په مرکز پارون او نورو سیمو کې هم بیلابیلې د وزلوبو سیالۍ شوې وې.
د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ څخه د وزلوبې لوبغاړي یعقوب خان وایي د منډول او دواب ولسوالیو کې وزلوبه ډیر لوبغاړي او مینوال لري چې دغه لوبډلې لومړی په کلیوالي ډول خپلو منځو کې لوبیږي او بیا د کلیو په سطحه بریالۍ شوې لوبډلې د ولسوالیو لوبډلو سره سیالي کوي. یعقوب خان د ترسره شو لوبو د پیل او پای په اړه ازادي راډیو ته وویل
حمل میاشت اول تاریخ باندې د منډول او دوابل سوالي ترمن لوبه وشو. د منډول سوالي په ګټه د لوبه پای ته ورسید. منډول سوالي د کلیو په سطح باندې سیالي پرون اسکندو کیویش ترمن ترسره شو چې د کیویش په نفع پای ته ورسیده. په دې لوبه کې تقریبا شل ډیر شاسونه هر کلی نه ګډون کوي. کلی په کلی دا ترسره کیږي. اول کلیوال خپل منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلی سره
نورستان د مرکز پارون په ګډون په یو شمیر سیمو کې د ژمي په اخیری شپو ورځو کې د غیږنیونې، غش ویشتنې، منډو، تیګ ویشتنې او نورې لوبې ترسره شوې وې چې د هرې لوبې لیدلو ته په سلګونو کسان راټولېدل او هر یو به د خپلې خوښې لوبډله هڅوله.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د یمن په جګړه کې شامل خواوو پر دوه میاشتنی اوربن سلا وکړه. تمه ده چې دا اوربن به د یمن د اوو کلونو خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
دا اوربن لنن شنبه څخه چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې له لومړۍ سره برابر ده پیلی شي او د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې له دوو میاشتو وروسته اوږدېدای شي. د ملګرو ملتو په وینا د یمن د جګړې شاملو خواوو همداراز سره منلی چې حدیده ولایت ته به د سونګ موادو د رسېدو مخه نه نیسي او له صنعا هوایي ډګره د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته به اجازه ورکوي. د موافقو چې د جمعې په ورځ وشوې هیله غوړولې چې په یمن کې به وکلنه جګړه چې په ترس کې سلګونه زره انسانان وژل شوي او میلیونونه نورې د کاختې برید ته رسولې پای ته ورسوي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازي هانز ګرانبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې جګړې شکیلو خواوو د یوه اوربند وړاندیز ته چې له سبا څخه پیلېږي مثبت ځواب ویلی دی. د زیاته کړه د دوه میاشتنۍ اوربند د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې غځېدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې اوربند هرکلی په ترڅ کې هیله څرګنده کړه چې دا سیاسي پروسه په یمن کې د دایمي سولې سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې اړه د راپورونو هرکلی وکړ او هغه د یمن د خلکو لپاره موقت تسکین وباله، خو د په عین حال کې وویل چې په دې برخه کې شوی پرمختګ کافي نه دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ورسته یو شیبو کیو په څو شیبو کې به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې د ازادي رادیو د فیسبوک د اوبهې د ویب پاڼې په اړه غواړم تاسو ته وایم چې تاسو هغه مطالب چې نن مو په دې خبرې مجله کې واوریدل کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. د ازادي رادیو ویب پانه ته ورشي او د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه، مطالب، مرکه او ویډیوګانې وګورئ او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده.
له خبرونو ور اخوا.
سلامونه دا خبرونه دی بر ختمو زاجمل انده هر کله کوم. په کندهار کې د جنوبی حوزې په کچا میرویس روختون د ځای او اسری امکاناتو لکه مخسر مخته دا روختون چې د محل د نه ولایتونو وسیدونکو د ناروغیو د درملنې لپاره ورته ورزي یوازې 350 بستر لري خو د ناروغانو شمیر هر ورځ په اوسط ډول تر 200 اوړي. دا روختون چارواکي وایي چې د ناروغانو د لوړ شمیر لامل د اسری امکاناتو ځای او تشکیل له سخت مخسر مخ دي.
د ناروغانو شمیرې هر ورځ په اوسط ډول له 200 څخه اوړي خو دا مهال یوازې د 350 بستر ورتیا لري. دا غوښتن ته دا مهال د جنوبي او زیترڅنګ د 50 نور ولایتونو اوسیدونکو هم خپل ناروغان د درملنې په موخه راوړي. که څه هم د جګړې په پایته رسیدو سره دا غوښتن کې د جګړې د ټپیانو شمیر صفر ته راټیټ شوی خو د غوښتن د جراحي څانګې مسول ډاکټر عزیز احمد عزیز وایي د لارو په خلاصېدو سره د پخوا په پرتله د ناروغانو شمیر څو برابر لوړ شوی دی.
زموږ مریضان د غس خدوا شنه سره په دې خاطر باندې چې لاري ټولې خلاصې د مریضان لپاره امکانات برابر سره او په ټول ځل په ساده باندې وازنې میرویس روښتن دي چې خدمات مفت او موږ رسیدګي ور دي سره نس کوله په دې خاطر چې په ګټانو څنګه مستر مخام دي.
د ناروغانو د زیاتوالي سره سم له دغه حوزوي روختون څخه شکایتونه ډیر سوي چې د خلکو په وینا روغتیایي خدمات ځندنی او د ناروغانو درملنه پر وخت نه کیږي. روختون ته راغلی عبد الله وایي د درملنې لپاره په ورځ ورځو انتظار دی.
مریضانو ته لاسرسی سم نه کیږي. ځینې مریضان ته یو وایسته یو شی خو بیا هم یو لاسرسی کیږي او بل دا چې دی دا یو غټ د زون په سطح روختون دی وایي چې معیاري ډیر برابرې اجل او تاکونه بسترخونی باید ډیر ولري کم ته دوا او شی ته ضرورت لري هغه پر وخت ورته ورسول سي. نو موږ غواړو د لوړپلو مشرانو ست چې د شپخانه باندې کار وسی او شمیاري ست تر دې نور هم معیاري سي چې د خلکو توجه ډیر وختن ته بيخ ډیر ده خلک بيخ به اندازې ډیر روان دي.
د کندهار ترڅنګ روزګان هلمند زابل غزنی فراغ غور دایکونډي او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ناروغان یې د کندهار میرویس روختون تراول کیږي. د دغه روختون د نسایي او ولادي برخې مشره ډاکټر فرشتہ یوسفزی وای له ولایتونو څخه د راول سو شزینه ناروغان او د پایوازانو د ځای کمښت هم یو لوی ستونزه ده.
ټول مریضان ته مثلا جنجال نه وینو او زمنګ د پایوازانو ترمنځ دا د چې زمنګ امکانات دغه نه لوړ نه دی لکه دوی چې توقع لري. باید د اطفال شفخانه جدا وي، باید د نسای ولادي شفخانه بيخي جدا وي.
مسولان که څه هم د غوښتن د هیواد لوی روختونونو څخه غني خوایي د ځای تشکیل متخصص ډاکټرانو او اسری امکاناتو کمشي لوی ستوند څخه دی. د دې روختون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد په دې برخه کې د خلکو شکایتونو پر ځای بولی او زیاتوي چې د کافي پرسونل او بسترونو د کموالي لامل پر وخت ناروغانو ته رسیدګي نسی کولای.
کله چې مریضان په دوه اندازه باندې ډیر سي بسترونه کمی بنځان ډیر وي او په ما اندازه دغه مریضانو د خدمت لپاره باید پرسونل موجود وي. چې موږ دغه شکایت سره کمبود سره مخامخ یو د بسترونو او د پرسونل له کمبود سره مخامخ یو. نو موازی خبره ده چې د خلکو شکایت او اواز پورته کیږي هغه په شکایت کې چې په دغه موارد کې زه خپل ځان مقصر ګڼم چې د شفخانه په د امیر په صفت باندې دا مشکل تر اوسه نه حل شوی.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار سرفرست رئیس ډاکټر جمال الدین عظیمی وایي یا د ستونزه د وزارت سره شریکه کړي ده.
د اساسي مشکل دی چې باید د دوی تشکیل ورته زیات کړل شي. دا د پاره موږ غوښتي په وزارت کې کوشش کوشتر څو دغه تشکیل ورته زیات شي او دغه مسائل د خلکو راپرس.
میرویس حبزوی روختون په 1350 هجری لمریز کال د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار شهر کې د چین هیواد په مالی لګښت او ډیزاین جوړ شوی. په دولتي چوکاټ کې د یو ولایتي روختون په څیر 350 بستر لري خو دا مهال 640 بستر مالی او روغتیایي خدمات د آی سی آر سی یا سره سلیپ نړیواله کمیټې له لوري برابرېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او نشریو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو پر کانفرنس او په کې د مرستندویانو لوري د افغانستان لپاره د 2.4 میلیارد ډالر مرستې پر ژمنې لیکنې خبرې کړي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې دا مرسته تر هغه څه چې ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې وه ډېره لږه ده، خو امریکا او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خلاص لاس مرسته وکړه. امریکا د 204 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه، برتانیا د 304 میلیونو او جرمني د 220 میلیونو ډالرو مرستې منلې دي. ورځپاڼې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت په شدت خراب شوی. میډل ایست آی خبرونه بیا د څلورو افغانانو کیسه خبره کړې چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي وو، خو دغه هیواد د دې پر ځای چې افغانستان ته واستي د سوریې ادلب ولایت ته لیږل دي. دا څلور تنه چې د جلال آباد اوسیدونکو دی په دې هله ترکیه ته تللی و چې له هغه ځای به اروپا ته ځي، خو تیر کال د ترکیه په پلازمین انقره کې ونیول شول او د سوریې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې ته په زور واستول شول. دوی میډل ایست آی خبرونه ته ویلي چې ترک چارواکو ته ډیر ویل چې افغانان دي، خو هغوی له دې سره سره بیا هم سوریې ته اخراج کړل. دا څلور ځوانان چې نصرت الله، صفی الله، خیالي ګل او تاولانو میږي و میاشتې پخوا د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان نه ووتل. دوی وایي چې یو میاشتې په لاره تیره کړه او له ایران څخه ترکیې ته د بیول لپاره قاچاقبرو ته $1,100 ورکړل. دوی وایي چې په انقره کې پولیسو ته ډېرې زارۍ وکړې چې یونان ته یې واستوي، خو هغوی خبره ونه منله. خبرونه وایي چې دا څلور ځوانان اوس نه پیسې لري او نه هم ټلیفون، او بل ستونزه یې دا ده چې په سیمه کې له خلکو سره په خبرو هم نه پوهیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېدلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسم ستاسو پیغامونه ترازو، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مکتره غلي دي، سو یې راخلو.
زه محمد قاسم مستکم له هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ سره په تماس کې. په هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ کې موږ د مخابراتي شبکو سره پستون ده کې نو موږ د ازادي راډیو سهیل کوچ نور پیغام نشر کې، ځکه چې دلته مخابراتي شبکې ډېری کمزوري دي، په بازار کې خودي کار کوي، د بازار په اطرافو کې کار نه کوي، نو موږ ډیرو سره په مشکل کې نه افغان بیسم کار کوي، یوه د نر وشن کار کوي، هغه پلیت ډیر کمزوري دي، موږ نیټ فعال کوو، موږ ته کار نه کوي، دغه چې سادان تنیم کار نه کوي. نو موږ د مسؤلینو سره هیله کوو او غوښتنه جنه کوو د طالبانو سره او دغه مخابراتي شبکو سره چې دغه ستونزه موږ ته حل کړي.
ورور عدالت د طالبان لګیا چې مونږ مرستې په شفاف ډول ورکوو، خو داسې نه ده. مونږ زه د دولزای په ملینه خبرې کوو، مرستې هغه چاته ورکوي چې څوک د طالبانو سره لیر لري، اړیکې لري، نور د غریب ولس په غم کې څوک نه دی. مونږ خو نه په مخکینی حکومت کې کار کړو، نه په اوسنی حکومت کې. رادونه یو 25 میلیونه مخلوق لوګې سمخ ده، منځ کې مونږ کوڅه د ولاکه یو کس مواد اخستی دي، هغه چاته ورکول کیږي چې څوک وسیطه لري او طالبانو سره شه ډیر شه لري، او همداسې د غریب په پیغام کې څوک نه دی.
جمیل خان یم له فکتیا ولایت څخه. زمونږ غوښتنه خو دغه ده چې کله چې د روژې مبارکه میاشت پر رسیدو سي، نو د دغه میاشتې نه په استفادې زمونږ اکثره هټیوال چې دي د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې چې دي په بې ساري توګه لوړوي، نو د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د دغه میاشت پر اساس دوسر هټیوالو ته په صحیح بیا سره نرخنامې وټه کې ترڅو هغه چې د خپل نرخونه په لوړ نکړي. زمونږ د هوادوالو یو خو اقتصاد ډیر کمزور دی، اقتصادي مشکلات ډیر دی په وطن کې، نو د هوادوالو اقتصاد په کتو سره باید هټیوال چې دی به لوړ نکړي په دغه مبارکه میاشت کې.
درمانیم د هلمند د ګریش پیغام پرېږدم. مستونزه مداده چې ګریش ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، یوازې بازار سیمه کې کار کوي، هغه په ډیر ټیټ کیفیت باندې. نو اطراف کې خو بيخي کار نه کوي. کچیر یو مخابراتي شبکه فعال سي بیا به د دې ولستونز تر یو حد ورسره حل سي.
په دې خبرونه کې زما لخوا هم دومره، زما همکاران در سره ملتیا کوي.
د ماسپخین 12 بجې او 13 دقیقې دی زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره وسې د خبرونه په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام خبرو، خو لمړی په مکړی د دې سات لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو خځو او نجونو لپاره د امریکا ځنګړي اساسي رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څېړنې لپاره ځنګړي استازي ټاکلی. د بشري حقوقو شورا پرون ریچارډ بنت په افغانستان کې د خپل ځنګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایي او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې ډیره بل افغان پرون د طالبانو له بند آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې تایید کړ چې دواړه کسان خوشی شوي او امریکا ته روانې دو مخ کې قطر ته رسیدلی دي. ښاغلی پرایس د هغو کسانو مننه کړې چې د دوی د خوشی کېدو په چاره کې مرسته کړې، خو په عین حال کې ویلي دي چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداري ورکړی چې د پلازمینی کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتګ په حال کې دي د بشري غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زلنسکی تیر شپه د اوکراین وګړو ته په یو ویډیوي وینا کې ویل چې روسي ځواکونه د اوکراین په ډیرو برخو کې، حتی د په وینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداري ورکړی چې په کلاباند ښار ماریوپول کې انساني بحران په ژورې دو دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. پنټاګون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې تجهیزاتو کې بې پیلوټه الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. وروسته له دې چې روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستو ژمنه کړې ده. او اسرائیلی ځواکونو ویلي چې نن په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطینی وګړي وژل شوي دي. له دې سره د روژې په میاشت کې په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوې. اسرائیلي رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطې څلور غړي هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې د یوه ټپونه جدي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پر اسرائیلي پوځیانو هغه مهال برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلوال ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. لنشي مواد سره د مبارزې لمړی دورې پولیسو تر زده کړو وروسته فعالیت پیل کړ.
په دا سیمینار کې د قاچاق باندې د هغه تعقیب د مظلوم لپاره دوسیا جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته مالیبي کول.
په یو بل راپور کې باوري چې معتادان وایي په زندانونو کې مڅو میاشتې تیرې شوې خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه راکوي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه چې روزه سو هوا ګرمه ده چې دا خلک آزاد کړي.
د خزینه معتادینو د شپې ته بسترې ضرورتون له مسؤلي ډاکټر خالدي سره د دې پر فعالیتونو او د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې پرستون زغیدلی یو.
اول زه چې مقرر شوم البته په شفاخانه کې زموږ معتادینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی موږ ته یو رقم تشویش او دار و.
د کریم په نوم یو کس وایي چې د بنګو د کخل عمل مثال لکه افغاني تاوان وکړ.
کمی بانک نه وای کړی هغه شپته د 25 شپته ویل کړ په سیمه پرتی ویرم په تجارت مصرف کړی وای وسبی اډی اکل په 10 لک روپیه په 2 لک روپیه ته ګټلی وی
او د پروګرام په پای کې یو پزړه کور ډراما لرو
والکانو داله ونه دي چا ده
هله درځ چې زو پاسه دی را پرې کړه کماکل د چا په کار کې څه کار لري
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو لنشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو لومړی دورې تر زده کړو وروسته خپل فعالیت پیل کړ دی پولیسو ته د ولند محاله سیمینار په بهیر کې د نشي موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د نیولو په اړه زده کړې ورکول سوي خو د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشي موادو د اړولو په اړه زده کړې نه دي ورکول سوي سیاسي تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت بندولو په اړه کلک هوډ نه لري له همدې عمله د کوکنارو د کښت په اړه چې د نشي موادو بنسټ جوړوي قاطع عمل نه کوي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د طالبانو حکومت لومړی ځل لپاره د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 500 افسرانو او پولیسو ته لنډمهاله زده کړې ورکړې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو لمخې د پولیس پاتو برخې روزل سوي دي خو په دې روزنه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي او اړول نه دي شامل د کورنۍ چارو وزارت لنشي موادو سره د مبارزې مهنیت طرفدار رئیس حسیب الله احمدی وایي چې دا تربیتي دوره 15 ورځې وه
په دغه سیمینار کې د پولیسو دنده د مظنون نیول د مظنون څخه تلاشي اخیستل د کورونو تلاشي کول د قاچاقبر نیول د هغه تعقیب د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول
د طالبانو د حکومت لنشي موارد سره د مبارزې مهنیا چارواکي کڅه هم لنشي موارد سره د مبارزې د ټولو پخوانیو ادارو د فعال پاتې کېدو یادونه کوي خو په دې لړ کې د نشي بوټو د اړولو ځانګړي قطعه یا ان آی یو د تخنیکی څېړنو برخه یا ټی آی یو لنشي موارد سره د اساسي مبارزې د څېړنې برخه یا ایس آی یو او داسې نورې برخې اوس نشته د طالبانو حکومت ویلي چې د سلور میاشتو رئیس د نشي موادو لسګونو واړه قاچاقونکو او خرڅونکو نیولې دي خو د کوکنارو په ورستي دوه فصلونو کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې هیڅ عملیات نه دي شوي په دې اړه سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي د طالبانو حکومت د ځینو دلایلو له مخې د نشي بوټو د کښت منع کولو او اړولو په اړه اجراءات نه کوي
طالبان یو نو تعهد لري تعهد یې هغه شلکلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو او د نورو کومکو په جریان کې د دوی سره کړی دي دا یو نو اخلاقی پور دی چې د حقوق پر طالبانو باندې باندې دي هغه نس کولای چې د دې اساسي مسلې دوی تیر سي ځکه د غوډ عایداتو یو غټه منبع هم دغه موادو مخدر دي او طالبانو د غوډ څخه شلکاله کې ډیر غټ کومکونه خسي
په پام کې چې پراتونکو دوه اونۍ کې د افغانستان په تودو یا ګرم سیر ولایتونو کې لکوکنارو څخه تاریخ راټول کړل سي او د طالبانو حکومت هم تر دې مهاله د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی خو د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي چې تر څو نړیوالې ټولنې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه وکړي دوی به د کوکنارو کښت بند نه کړي
د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په زندانونو کې معتادان شکایت کوي چې په زندان کې څو میاشتې تیرې سوي خو د طالبان حکومت بیا هم کورونه ته د تلو اجازه نه ورکوي کڅه هم دا معتادان په زندان کې د خوراکي موادو په اړه خوختي خو وایي چې د نشي موادو د پریخودلو لپاره د ډاکټرانو او درملو اسانتیا نه لري د معتادانو د درملنې د برخي ارواپوهان وایي چې د احتیاط پریخودلو لپاره معتاد په زندان کې اچول د درملنې او انساني حقوقو د معیارونو خلاف کار دی د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو
روزه سو اوا ګرم ده نه پوس ډیر درته
صابر شاه په خوچاست کول او شپږ میاشتې مخکې د طالبانو حکومت زندانی کړ
خو په دې موده کې د ډاکټر او درمل پرته چرس پریخي او اوس په زندان کې د چرسو پر ځای پر نسوار خپل خمار ماتوي. د فراه ولایت صابرشاه او کندهار ولایت سمت چې د احتیاط له امله لشپږ میاشتې راهیسه په زندان کې شپې او ورځې تیروي وایي چې په دې موده کې د کورنۍ یو غړی هم نه دی لیدلی. دوی زیاتوي چې زندان کې معتادان ډیر دي او دوی ډیر تنګ شوي دي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روزه سو هوا ګرمه ده، مبارک روزه دا خواره نه پوس ډیر دي دلته راش ډیر دي چې دا خلک آزاد کی.
شپږ میاشتې کېږي چې دلته یم. دلته د معتادانو شمیر ډیر دی، روژه هم رارسیږي او دلته ډیره ګرمي ده. زما هیله دا ده چې موږ دې خوش کړي. دلته زندانیان بیخي ډیر دي، په یو بلاک یو سلاګا زندانیان اوسیږي او هوا هم ګرمه ده.
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي کله چې دوی ډاډمن شول چې په زندان کې معتادانو نشه پریښې ده، نو د خپلو کورنیو تر ضمانت وروسته به خوشې کړي. د نړیوالو روغتیایي معیارونو له مخې د احتیاط د درملنې لپاره 45 ورځې په پام کې نیول شوي چې په دې موده کې د ناروغ پر جانبي روغتیایي عوارضو سربیره د هغه ذهني او رواني درملنه هم کیږي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي احتیاط یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او ذهن سره تړلې ده. معتاد له نشه یي موادو څخه د فزیکي واټن تر څنګ دې ته اړتیا لري چې له نشه یي موادو څخه په ذهني لحاظ هم لرې کړل شي. په دې اړه ارواپوه سالم سدید وایي په زندان کې د معتادینو ساتل د دې لامل کیږي چې د هغه په زړه کې عقده پیدا شي او تر خوشې کېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کړي.
یکی از روش هایی که
د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی هغه زور او فشار دی. که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پرېښودلو ته اړ کیږي، ضد کوي او درملنې ته غاړه نه ږدي. یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پرېښودلو ته هڅوي هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي چې دا کار په زندان کې امکان نه لري.
د طالبانو د حکومت تر دوهم ځل واک ته رسیدو دوه میاشتې وروسته هغوی د افغانستان له لویو ښارونو څخه زرګونه معتادان راټول او زندانونو ته واچول. خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د ډاکټر درملو او ارواپوه پرته د معتادانو زنداني کول د روغتیایي اصولو خلاف کار بولي او د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادانو د درملنې د مرکزونو په بیا فعال کېدو سره هغوی په دې روغتیایي مرکزونو کې بستري کړي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین تا کوای
تا چه غالی چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زو لاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادۍ راډیو اورئ چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. سره لدی چې په افغانستان کې احتیاط او د معتادینو درملنه تر دوه لسیزو اوړي، خو بیا هم د دې برخې کارکونکو ته خلک په سپکه سترګه ګوري. په کابل کې د معتادو ښځو د شپې د بستریز روغتون مسؤله ډاکټره خالیده وای کله چې زه د احتیاط د درملنې برخې ته راغلم خپلوانو هم کرک راڅخه کوله، خو بیا یې هم زما اراده بدله نه کړه او په ټولنه کې مې د دې مظلومې طبقې خدمت ته دوام ورکړ. دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورې کومې ستونزې لري او ډاکټر خالدی په دې لار کې کومې ستونزې ګاللې، په دې اړه مو له ډاکټر خالدی سره مرکه کړې او په پایل کې مو پوښتلې چې ولې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې کار پیل کړ.
ما د دې خاطر دا غو مسلک می انتخاب کو چې دلته هم خرما ده هم ثواب، ځکه که مونږ او فامیل سره کومک کوو او د دغه یو موتات سره کومک کوو د تداوی په برخه کې هغه تداوی کیږي، په حقیقت کې مونږ یو فامیل ژغورو د دې مشکلاتونه.
زیاتره وخت دا معتادین چې نشو خاطه مخه کړي دي وایي چې ولا یو چا سره کېنستم چې غنه شکه ولا بل اخره زم ورسره معتاد شوم. تاسو ولې دومره وخت مور سره کار وکاو تر اوسه پورې ورسره معتاد نه سوسیلتی څو؟
علت دا و چې مونږ اوله کې احتیاط بخش کې اختیار یعنی مونږ چې ته پوهیلی وو دغه د احتیاط په برخه کې زمونږ معلومات نه وو. وروسته وروسته چې دې بخش کې ما کار وکړو او د احتیاط په برخه کې زما معلومات زیات شو او د مواد مخدر د ازارو په هکله زه پوه شوم. همدا وجه وو چې مونږ خپله د نور هر چا نه مونږ پوهېدو چې مواد مخدر څونه ازرار لري، څه عواقب لري، او د دې په خاطر مونږ احتیاط خواته لاړو. نه
تاسو خو په نورو برخو کې مثلا د طب په نورو برخو کې زده کړې کړې دي او دا د معتادینو د درملنې برخه خو یو مستقله برخه ده، یو بېله برخه ده، یو بله دنیا ده. نو کله چې تاسو دې برخې ته راغلاست په لومړیو کې له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ واست؟
دې بخش کې رښتیا مشکلات زیات وو. اوله کې چې زه راغلم هر څوک چې پوښتنه کوله تاسو چیرته کار کوي او مونږ چې ویل چې احتیاط بخش کې دوی یو رقم یعنی تمسخر امیز غوندي چې تاسو خپل موتات نشي کنه. اول وختونو کې رښتیا ماته ډیر مشکل وو ځکه چې اوله کې چې زه راغلم د احتیاط په برخه کې زما معلومات دونه زیات نه وو. وروسته دغې نه چې مونږ ټرینینګونه سیمینارونه واخیسته او د احتیاط په بخش کې سو کریکولومونه مونږ واخیسته سیمینار په خارج کې په داخل د افغانستان کې، دغې نه پاس زمونږ معلومات اضافه شو. اوس فضل خدای مشکلات حل شوي.
جن مشکلات د خاطره دی یادی دي چې سره تکول شي ست مشکل سره مخ شوی.
طبعا خاطرات خوشته ده ځکه زما زیات وخت کېږي په دې بخش کې چې زه کار کوم. تقریبا 12 کاله کېږي زما چې په دې بخش کې کار کوم. اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ متعدینو سره چې مخامخ کېدو یعنی موږ ته یو رقم تشویش او دار و چیزا که دیتی تاکس په حالت که چه مریض اول وقتونو که چه رازی اغا مواد رو بندی قطع کیگی حالت خرابی یعنی مونگ نپویدو چه مریض تر سنگم برخورد وکو. و روست و روست از مونگ تا اوز ترینینگونو پا برخه که معلومات اضافه شوی اوز مونگ پویدو چه مریض تر سرقم برخورد وکو.
لاست راوړنه نیم دی برخه کې څه دی د شرایط ویل شي چې په دې دونه موده د کار کې ستاسو کړی ده تر اوسه څومره مریضانو درملنه کړی؟
په دې مده کې ستاسو په اساس 2000 زنانه او تدوی شوی چې زیاتر زنانه یعنی تر اوسه پورې بیا احتیاط ته مخه نه دی کړی.
د خزینه معتادینو په برخه کې مثلا د معتادینو د درملنې په برخه کې چې شی تاسو ډیر زوروي سي په وسم نه د پرخو زوروي مو ډیر زیات؟
د احتیاط په بخش کې زنانه او سره کار کول خپل زما په نظر یو غټ چالش دی ځکه دوی زیاتر زنانه اول خو انکار کوي، اول په دې اقرار نه کوي چې دا معتاد دی، او بل دا چې زیاتر مشکلات په دې کې دی چې زنانه او ته زیاتر فامیلونه اجازه نه ورکوي چې د تداوی لپاره راشي ځکه دا یو استیګما یا لکه اجتماعي بولي. دوی اجازه نور کې چې دوی راشي شفخانه ته ځان تداوی کی. نو دغه مونږ د پاره ډیر درد آور دی چې مونږ ګورو چې معتادین زنانه معتادین زیات دي ولی باوجود دغه فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې راشي، او یا داسې مشکلات زیات دي چې زنانه معتاد دي او خاوند معتاد دواړه یو ځای معتاد دي، هغه ښځه حاضر دی چې تداوی لپاره راشي او نارینه نه غواړي چې تداوی شي، او دا خو باید فامیلی تداوی شي ځکه کچېره زنانه تداوی شي او خاوند تداوی نشي دوباره بیرته چې کورته زی غم بیرته موتات کیږي. نو دغه یو مغت مشکل دی. یو ځنه دلیل د زیاتره زمون مریضانو هم دا دی چې خزه د خاوند په واسطه موتات شوی، یعنی دلیل د موتات د زنانه هم دا خاوند دی، او بیرته د خاوند نه غوړي چې زن تداوی کی، زنانه غوړي چې تداوی شي نارینه نه غوړي. نو دا یو مشکل دی چې موږ ورسره مخامخ یو.
په دې ټوله موده کې تاسو دې برخه کې کار کړی ده لاسترولونو په اړه کې سره ته ویل شي
ځینې فامیلونه چې مشکلات د دې د احتیاط د واجینا خزه او خوان غختل چې جدا شي سره یا طلاق مثلا ما سره غلې، ولی مونږ کوشش کړی چې دواړه تداوی شي او د دې مشکلاتو نه جلوګری وشي، او یا ځینې فامیلونه چې خپل اولاد خرڅول د دې په خاطر چې دوی سره د مواد او پیسې نه او موږ غوښتل چې دغه مشکل مسایل حل شي. او یا ځینې فامیلونو سره چې خزه موتات او د غی فامیل بيخي قطع روابط کړي او موږ پز د دې نه چې دوی ته د ویشوي دغه مشاورت فامیلی په اساس غوی برته خپل روابط سم کړي او دغه مشکلات حل شي. او موږ سره یو مریض او یو جلای موږ سره بستر او چاغه د دې په خاطر چې د موتات او چانه غوښتل چې دې سره واده وکي او مشکلات سره مخامخ او پز د تدوینه موږ فامیل برته دوی سره روابطم خشو او نامزاد شو بیا واده وکړو اوس خشوند لري او مشکلات حل دي ماشومان لري او خوشاله ژوند لري.
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست چه ولی طلویانو در موتاد و ماشومان درملن گران کردی؟ و دی عربه در دکتر شفیق الله شریفی خبری وارو
ماشومان غیر مستقیم استفاده کون که یا پاسیف یوزرز دی بزنگری توگه هاگ ماشومان چه عمرونه کم وی هاگوی پخپل مستقیم نشهی تو که نراخلی دا حملګی په وخت کې مور نشي توک استفاده کړي هغه روغ د دنیا ترازی یا مور روغ دی د شدود لري او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشي توک کاری غیر مستقیم استفاده کون کیږي لکه څنګه چې د ماشوم روغ دی کېدل یا مسایدواله ډیر د نشي توک ته دغه سي د دې د ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي توپیر یې امداد چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی د استعداد په اساس منګې وړاندې کوي په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري نو هغه باید تداوي شي هغه محیط باید د دې لپاره خواندي محیط وسی د نشوي توکو خلاص محیط وسی ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی د غزنی ولایت کریم چې تیر کال په 10 جری بزمکه کې بانګي کړلې وی وایي چې د بنګو کښت می سرمایه او ګټه دواړه یوړل. کریم چې د چرسو په کاروبار کې یعنی د 100 لک افغانۍ تاوان کړي اوس د بنګو پر کښت پښیمانه دی او ارمان کوي چې کاشکې یې په خپل ځمکه کې ګټور بوټي کرلی وای. دا چې کریم په دې کاروبار کې نور لڅ ډول تاوانونو سره مخ شوی دی دا به خپل د دل خولې واورو.
ډیر چیرې باندې ځکه ما کړلې په چرسو باندې خو هغې د دې په ځای ما کرلې اوس ماته ګټه وکړي خو هغوی هېڅ ګټه ماته نه ده کړې حتی کې ماته دنیاوي تاوان هم ورسوو په اخروي تاوان چې هر خونه مخ ماته دنیاوي تاوان هم ډېر ورسوو ځکه ما چې کومه سرمایه درلوده یا مې د اولاد دپاره کومه نفقه درلوده هغه ټوله ما دې په کرلو کې په اوبو په امبارو په دغو کې مصرف کړه خو ماته هېڅ ګټه ونه کړه ځکه چې د آرام بوټۍ د آرام بوټۍ د دې په خاطر باندې چې ماته اخروي تاوانونه وکړو ماته دنیاوي تاوانونه هم ډېر وکړو زه ډېر سخت ګرځاره کړی یم د دې په خاطر ما زه به د کال 70 لک روپۍ ګټه ځینې خم خما تقریبا 300 لک روپۍ ډیر تاوان کې وکړو او زه وسم پوره ولایم د ما سات څه جایداد حلال روپۍ بیا هم ټول کې ولاړې زه ډیر در په تر کړم په دې باندې ما تقریبا ما شپږ تاوی لک روپۍ سرمایه درلود ما دا ټول په مصرف کړی ما ورمات ودا 500 یا 300 لک روپۍ ګټه راځي خو د ما غ سرمایه ملاله هم ځکه میم کې ولاړې اڅه سرمایه سم درلود دا ټول ولاړې او زه وس ډیر قرضدار یم یلته خدا وو چې په دې بارانونو په وښ په دې د بوټي شي او هغه لوند کو خراب کو کله چې موږ دا وچا وغنو چک کو کو کارګرو له ما ډیر روپي وغوښتي ما چې دا سره پروسس کول سمول می په دې وخت کې قیمت راول به دی له 150 روپو پوسټه تقریبا 3000 روپي ته کیلو رااله په 3000 روپي هم چانه کول بازارونو سره خراب سو او سم ماته ټول پراته دي تقریبا 70 کیلو وسم ماته پراته دي څو کې په 1500 روپي کیلو نه کوي په 2500 روپي کیلو نه کوي نو دا یو وخت تاوان ماته وو ته می باندې نه وای کړل هغه شپته
پنځوش پته ویل کرپی سمات پرتی ویلم په تجارت مصرف کړي وای وس به ادي اکل په دیرش لا کرپی په دواله کرپی ته غټلې سرمایه به می سرمایه پرته او غټه به می دواله کرپی کړي اوس کوم سرمایه ملاله قرضدار يم در بدر يم ټول کارونه خراب شو یلات خدار از دهرام بوټی ده کوم شیش ناروا ده غ ناروا ده ناروا بوټی څخه په ځون دم څو غټه وانه خلې
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د چي انوار او اکرم دو نزدې انډیوالان دي. دوی د یو دوست واده ته ځي چې هلته د موسیقي محفل هم وي. په دې وخت کې ناڅاپه انوار ته درد ورځي، لزای ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډوي. دا چې انوار ته ولی درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرما و اگرما ودری کا جیل تروانی
کان ورا داتے دادے وزاڑی ما
السلام علیکم اگرما ستڑے مشی
خیر سے تام ستڑے مشی
خدای دے خیر کی جیل تروانی
دانو چھ دے خندا خبر دے خیر و ولی بی زے خاندی یارا لکه چی بیا دی خپ شرابو باندی جان پرسا ولای دی که چنگا
اتا زما پرسا ول چه کوی دار اتا ہوئی چی چی تروانی
زی یا واده تروانیم
کاخا واده تروانی
گوره تو زمون کروار شا زما زوی پا کور که دی زی تر دوده خوڑل وروس تا بیر ترازم بیا و تر سهار پوری خپ بندار کسارا
تو خدای دانو دیوالی شوا چی تو عدد ازی اومانده در سر بیایی
نو تا چنگ پا دی حال که را سر بوزن
اولی ما کلیخ کلیدی او که پا چلورو نواریم
تو چه نشاشی نو پا چلورو چه چه سام لیوانه در نجور شی
دا خو تو جماعت نده چه پا نشاکی پا نورزم وادو خو میلوی خنده ساتیری او توکی خو پکی می کنا خدای دی خوال که
توکی پکی ایلا دی خو لغت بندی دی
یعنی زما چه خدی خر یول که
خر خو خدای بار وڑی تا چه نشه چه هیت پا خبرم نپویگی پا شرمو با میو شرمو ویو سڑا
زدارنا ندی شرمو تا خو بیخی لیوانه را نجول که
خسامه ده موتر تا را پورتا شه چه نوخته کیگی
اسامه ده 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 در پورتا کیگم ده دروازه خلاصه کم
چه که وی چیز ما دروازه تا رغلی موتر چلوی پر آقا بله دروازه راشه
خاخو ده ده زوره وره پا ده بلا دروازه با درشم
اوف ده ظالم بچه ده ده چومره دیر شراب سخیلی دی ده خود چوم متر لری بویونه پورتا کیگی ده سی نوی چالتا مو پا جنجال اخته کی وسره
زارکت و کدارنا ایزم دکیگی تو بوای وازی می نن شراب سکلی دی تا خوندی خونیم زخو ترم دسی مستانه کرسم زخو شرابیم شیخت را سار جنگ کری
میز خالی ده رازا چی ها غلطه کینی
سماده در سر شده چی کینی اوف دا موسیقی چونره الوره ده اخو گونه را کانه کرده
چی موسیقی در بانده با ده لگیگی رازا چی لگلری کینو
موکو بلری کینو خدا نور خلق بچه کوی ده دا کدنه سالونو گوره او دا لوی لفی کرونو گوره
خیر دلک صبر وکا اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي باندېږي
یاره دا موسیقی نشم زغموله مغزیر او خوڑل
و سره و دی شرم ولو نو دا خو آسان خبره دا پخی خوی ندی را تاریلی رازا چو بلار چونو
ارو را دا سال دا مغزیم را او خوڑل دا موسیقی ولی دوم را الوانه دا 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 انسانانو وانده دا او کدی او خانو
اوف لیوانای آغا سی دیو شرم اولو چوب شنو
ولی چوب شن
ولی کانو دا لیوانه دی چا دی
حالا درده چی زو پاسه دی را پریکره کمکلا دا چا پا کار کی چه کار لره تا بل واده دی دوی پا یکی او کاری یارا خی ویلی دی چه تر بیخلا دوست او خیار دخمان کدی
سنگا چه کار و سرا لارم
و سره تی لیوانه که پسد که ولی نا قغال مغال که دا سره نشده کسی بلا وحله ده والا کانو دا سره سوک ده و چه خبر کرده ده
آجی سه دیرو بخی ده از ما سره راغله ده ده پر زای زب خنه غواره ما یا وشته بازه نیوش والا دیر زیادو بخی
تستا خبر پریده بابا چیش ده بارانه وشوا
اوف ده خلیه نه سمره مردار بوی ولاریگی دا بدبخت خونه شده زمون خادی را خراب کرده
خیر ده آجی سه شته بازه ما و داده هم دا وز دو یاران واره پشار مودی و شرمولو